د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو زحمت چې بر هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لارې په www.azadiradio.com کې په ټول نړۍ کې اوریدل شي پروانه خبرونه کې په وړاندې ووري چې په کابل کې د ملي امنیت د چارواکو په وینا تر بل هر وخت یو ځای ډیر چاودیدونکي مواد نیول شوی دي د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب په دې یو ساعت خبرونه کې لا ازادي رادیو اوریدل شي خو تر ټولو شانو مخکې خبرونه لرو جانقه علي کوزي اوروي
افغان امنیتی ځواکونه وایي یوه لارې نیولې چې شاوخوا اته تر اټنه چاودیدونکي مواد پکې بار ول د افغانستان جمهور رئیس وایي د تیرې اونۍ له څرګندونو څخه یې مقصد د اصلاح راوستل ول او د اروپایي اتحادیې مشران د سوریې یاغیانو ته د وسلو استولو د بندیز په لرې کولو بحث کوي پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان خبرونه افغان امنیتی ځواکونه وایي یوه لارې چې شاوخوا اته تر اټنه چاودیدونکي مواد پکې بار و کشف کړي او د چاودنې مخه نیولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا په هیواد کې د چاودیدونکو موادو تر ټولو ستره نیونه یا کشف ده استخباراتي چارواکي وایي دا لارې چې چاودیدونکي مواد پکې د مزو په واسطه تړل شوي او چاودنې ته چمتو وه د کابل په ختیځ کې نیول شوې ده د جګړې په جریان کې د القاعده شبکې مربوط حقانی ډلې 15 تنه وسلوال هم وژل شوي دي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان شفیق الله طاهری په
از یک حمله تهاجمی و انتحاری
دا ستره تهاجمی او ځانوژن کې حمله د افغانستان د پولی اخوا د حقانی ترورستی شبکې او د کوټه شورا لخوا طرح او پلان شوی و لنې کمرغه د ملي امنیت امنیتی کارکونکو یې مخاوني ولا
پلان گذاری و طراحی شده بود
رویترز آژانس وایي دا چاودیدونکو مواد د چهارشنبې په ورځ یعنی کابل ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل سفر څخه دوی ورځې وروسته نیول شوی ول د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د تیرې اونۍ له څرګندونو څخه یې مقصد د اصلاح راوستل و نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول د جمهور ریاست رسمي ویبپاڼې د جمهور رئیس کرزی له خولې لیکلي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی او دی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه ښه اړیکې غواړي د خبر له مخې جمهور رئیس کرزی ویلي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز اړیکې په مهم پړاو کې دي او له همدې امله ده چې دواړه لوري په خپل دریځ د ټینګار هڅې کوي افغانستان د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون په جدول کې اته څلوېخت شمارې په یو ځل پورته تللی او اوس په یو سلو یو څلوېختمه شماره کې ځای لري تیره میاشت افغانستان د فیفا په جدول کې په یو سلو نه اتیا شماره کې ځای درلود دا مهال افغانستان په جنوبي اسیا کې د خپلو سیالانو پاکستان هندوستان او سریلانکا څخه مخکې شوی دی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر د دې بریا سبب د لاوس په چیلنج کپ کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بریالیتوبونه بولي لنه کمرغه د آسیا د چیلنج کپ په لوبه کې د افغانستان بریالیتوبونه چې د دې مسابقو دوهم پړاو ته ووت د دې سبب شول چې افغانستان د فیفا د جدول په درجه بندۍ کې د پام وړ سود وکړي اوس د فیفا د 209 غړو هیوادونو په منځ کې افغانستان یو سلو یو څلوېښتم ځای لري لنه کمرغه افغانستان په جنوبي آسیا کې لومړنی مقام خپل کړی او په ټول آسیا کې یوویشتم ځای لري افغانستان د لاوس په چیلنج کپ کې وتوانېده چې سریلانکا او منګولیا ته د صفر په وړاندې په یو ګول سره ماتې ورکړي په وروستۍ او برخلیک ټاکونکې لوبه کې افغانستان د کوربه هیواد لاوس سره لوبه د یو په مقابل کې په یو ګول مساوي کړه او په دې توګه افغانستان د چیلنج کپ بل پړاو ته لار پرانسته د فیفا په جدول کې اسپانیا خپل لومړنی مقام ساتلی دی په دې جدول کې جرمني دوهم او ارجنټاین دریم ځای لري برازیل چې کلونه کلونه په لومړي مقام کې اوس اتلسمې شمېرې ته لوېدلی دی خبرونه آزادی رادیو ری د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران یو جنگي جټ الوتکه په خلیج کې د امریکا د څار بی پیلوټ الوتکه ته نږدې شوې وه د دفاع وزارت وایان جورج لټل وایي دا پیښه د پنجشنبه په ورځ د نړیوالو اوبو د پاسه شوې وه دی وایي د ایران یو F-4 جنگي الوتکه 25 کیلومتره د امریکا بی پیلوټ الوتکه ته نږدې شوې وه او کله چې د امریکا د بلې جنگي جټ الوتکې پیلوټ ورته شفاهي خبرداري ورکړ بیرته په شا شوه امریکایي چارواکي وایي په دې پیښه کې ډزې نه دي شوي د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاتوي د دوی بی پیلوټ الوتکه د عادي محرم څار پر ماموریت و تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به نن په بروکسل کې د فرانسې پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې وایي د سوریې یاغیانو ته چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي د وسلو استولو بندیزونه دي لرې شي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسا اولاند ویلي د اسد رژیم د دوه کلنې شخړې د ختمولو لپاره له سیاسي حل سره لیوالتیا نه لري او اروپا د سوریایانو قتل عام ته لاس تر زنې نشي کېناستلی.
Nous devons aussi prendre nos responsabilités. On ne peut pas laisser
مونږ هم باید مسؤلیت واخلو. مونږ اجازه نشو ورکولای چې خلک د یو داسې رژیم لخوا قتل عام شي چې دا مهال د سیاسي انتقال لپاره هیڅ ډول بحث نه غواړي. دا خبره اوس بیخي څرګنده ده. فرانسا وایي که اروپایي اتحادیه د سوریې یاغیانو ته د وسلو پر استولو بندیز لري هم نه کړي، دوی چمتو دي چې هغوی ته وسلې واستوي. د اروپایي اتحادیې بندیز د مې میاشتې په پای کې ختمیږي. انګلستان هم د سوریې یاغیانو ته د وسلو استولو د بندیز د لرې کېدو ملاتړ کوي، خو د جرمني په ګډون د اروپایي اتحادیې حکومتونه له دغې مفکورې سره مقاومت کوي. د اروپایي اتحادیې مشران په داسې حال کې په دغې مسلې بحث کوي چې راپورونه وایي د سوریې نړیوال اصلي متحدان روسیا او ایران د بشار الاسد رژیم ته لا هم وسلې ورکوي. د اروپایي اتحادیې هیوادونه اندېښمن دي چې یاغیانو ته استول شوې وسلې ممکن اسلام پاولو لاس ته ورشي او د لویدیس پر ضد ورڅخه کار واخلي. د لانسن په نامه مشهور طبي ژورنال وایي په عراق کې د 2003 کال مارچ میاشتې څخه تر 2011 کال پورې، یعنی د امریکایي ځواکونو د وتلو تر وخته، په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,16,000 عراقیان او 4,300 څخه زیات بهرني عسکر وژل شوي. دا څېړنه چې د امریکا د یو طبي پوهنتون دوو استادانو ترسره کړې، دغه راز ښیي چې په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو دخالت یا یرغل تر اوسه واشنګټن ته 810 میلیارده ډالره تاوان اړولی دی. پروفیسرانو په دې څېړنه کې چې د خپرو شوو راپورونو او څېړنو پر اساس برابره کړې ده هم ویلي، د عراق د روغتیایي سیستم د زیانمن کېدو له امله زیات شمېر ملکي عراقیان ټپیان او ناروغه شوي او شاوخوا 15 میلیونه یې بې ځایه شوي دي. څېړنه زیاتوي د عراق په جګړې کې له 1.5 میلیونه زیات امریکایي عسکر ټپیان شوي او د نظر وړ شمېر پر روحي ناروغیو اخته دي. او روسیه خبر دا چې د چین پارلمان پر رسمي ډول لی قیقیانګ د صدر اعظم په څوکۍ وټاکه او په دې توګه نوموړی د نړۍ د دوهم ستر اقتصادي طاقت مخکښ شو. لی چې د چین د واکمن کمونست ګوند دوهمه درجه جګپوړه چارواکی دی، د وین جیاوباو پر ځای ټاکل شوی. د چین پارلمان د پنجشنبې په ورځ د هو جینتاو پر ځای ژی جینپینګ د هیواد د جمهور رئیس په څوکۍ تایید کړی و. هو لس کاله د جمهور ریاست پر څوکۍ کار وکړ. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په کابل کې د نشتې اتر ټنه چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکړ. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل خبرو. بیا به واوري چې په مزار شریف کې د چارواکو په وینا څو تنه په دې شک نیول شوي دي چې د ګل سرخ په میلې کې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د افغانستان په شمال کې مو د کوچیانو له یوې ستونزې خبرو.
وبو نن لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو بندوبست په دغه سفرلی باندې وکړي چې مالونه وبو ته بیا هر هو ساعت اته ساعت د ما صاحب سلار چې موږ وبو ته بیا یو.
په خبرونه کې به دا هم واوري. د دې ستار له ژغونکې سره شهیدلی یو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ګڼو اوریدونکو د کانکور پر آزموینه انتقادونه کړي.
د کانکور آزموینه تر سره شوه د کې زیات برغلې تر سره شوه.
تقریبا 45 منلې د نفر نه ګرځول دي. د لوړو تحصیلات وزارت ډېر غټه جفا کړي.
د لوړو زده کړو د وزارت نظر سره دا به هم د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې واوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ویلوی تروریستي حمله مخنیولې ده. د ملي امنیت د ریاست ویاند نن په کابل کې خبريالانو ته وویل کده چاودیدونکو مواد چاودلې وای د کابل 1.5 کیلومتر ساحه به ویجاړه کړې و. اسمت چاروان رپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیتي داروي چې دومره زیات چاودیدونکو مواد کشف او شنکړي چې تر دې مخکې هیڅ کله په افغانستان کې نه ولیدل شوی. د ملي امنیت د ریاست ویندوی شفیق الله طاهری نن خبريالانو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکو مواد د کابل په ختیس کې په داسې حال کې ومندل چې سیمونه پکې نصب شوي وو او چاودنې ته تیار ول. د همدارس وویل د دې چاودونکو موادو په تړاو له القاعده شبکې سره تړلې د حقادي شبکې 15 غړي له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې وشل شوې دي.
موظفین ریاست عمومي
د ملي امنیت د عمومي ریاست موظفینو د وزارت 100 کیلوګرام چاودیدونکو موادو چې ټاکل شوی و د یو موټر بم په وسیله په کابل شار کې و چاودول شي مخونه بل
در شهر کابل.
ښاغلی طاهری همداراز ویل دغو موادو چې د چهارشنبې په ورځ کشفل یو نیم کیلومتر ساحه ویجاړولی شوی او له دې څوک اټکل کولی شي چې څومره لوی ناورین به یې رامنځته کړی و. دوی د چاودیدونکو موادو د ډول او څرنګوالي په اړه وویل چې په هغو کې سوډیم کلوراید، امونیم نایتریټ او نور کیمیاوي مواد همداراز ډیزل شامل ول. وسله والو طالبانو تر دې پخوا هم د افغانستان په ښارونو کې له چاودیدونکو موادو په ځانوژونکو او نورو حملو کې کار اخیستی دی، خو دا ډول مواد عموما د سړک د غاړې په بمی حملو کې زیات کارول کیږي چې د امریکا او ناټو د پوځي چارواکو په وینا په افغانستان کې دوی ته تر ټولو زیاتې مرجوبلې ورڅخه اوړي. طاهری وایي وسله والو سخت دریځو نیت درلود چې له دې چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو تر څنګ ځانوژونکي حملې هم وکړي.
از یک حمله تهاجمی و انتحاری که با وسیله
د ملي امنیت موظفانو د وی تهاجمی او انتحاری حمله چې د حقانی د تروریستي شبکه او د کوټې د شورا په وسیله پلان شوی و مخاوني ول.
موظفین ریاست عمومی
د ملي امنیت ویندوی وایي چې دا چاودیدونکي مواد له افغانستان د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل لتلو دوی ورځې وروسته وموندل شول. کابل ته د شاغلی هیګل د سفر په محل د افغانستان د دفاع وزارت مخته ځانوژون کې حمله وشوه چې اکثره قربانیان ملکیان ول. د کابل حمله سره په یو وخت د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې په یو بل ځانوژون کې حمله کې اته تنه ماشومان او یو پولیس ووژل شول.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د چارواکو په وینا نشته اته تنه چاودیدونکي مواد د کابل په ختیځ کې نیول شوې دي. ها خواته د بلخ ولایت چارواکي وایي څلور تنه تروریستان نیولي چې خوشتل د نوروز د ملي پرمحل تروریستي بریدونه وکړي. عبداللطیف صحاک له مزار شریف راپورټ لري.
د بلخ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د ګل سرخ او نوي کال د لمانځلو مراسمو ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د بلخ ولایت محمد نور چې خبريالانو سره خبرې کولې وی ویل د امنیتي اورګانونو د عصو په ترڅ کې هغه څلور تنه تورستان ونیول سل چې غفتل د ګل سرخ په میله کې تخریبي اعمال ترسره کړي.
بله اینا اعضای تورستان؟
بله دا کسان د توریستی ډلو غړي وو او غفتل چې د ګل سرخ په میله کې تخریبي اعمال ترسره کړي چې مونږ د اسناد او شواهدو سره یو ځای ونیو.
مستند دسکې شدن د ایستشان اسناد او شواهد کافي وجود دره.
نور وویل اوس مهال هم امنیتي اندېښنې موجودې دي او باید خلک دولتي چارواکو سره د امنیت په راوستلو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل سکال د ایسوف ځواکونه هغوی سره د هوایي ګزمو او استخباراتي مسایلو کې مرسته کوي، اما نور ټول امنیتي تدابیر به د افغان ځواکونو لخوا ونیول سي.
امسال پلان امنیتي هم نسبت
به سکال مو امنیتي تدابیر د تیر کلونو په پرتله سره ډیر فرق کوي. په تیر کال کې موږ 4,000 تنه امنیتي منصوبین د امنیت لپاره توظیف کړي وو، اما سکال دا شمېره 6,015 رسېږي او امنیتی کمربندونه و هم یو لسوی دی. امنیتی زوکونو زیادوالای داخلی چه مونگ شدید امنیتی تدابیر نیولیدی.
تدابیر خوب ترخواستم بگیریم.
دی بلخ ولی دی طول و لرپورو دولتی چارواکونه و گفتل کلت چه دی گل سرخ میله تا مزار شریف ترازی خپل وصله امنیتی کمربندو که وسپاری. دی گل سرخ دی میله او دی نوی کال مراسم چو رزی وروست پا مزار شریف که دی حضرت علی پوره منصوب جنده پیچیگه دول سره پیلیگی او تر چلویخت پرازو با دی گل سرخ میله دوام بکری.
دی ازادی رادیو دی دیار لسو یو نویم کال غور شخصیت چوک دی پوهی گئی؟ د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمونږ وعده د نوروز ورځ.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي وایي داسې ګنګوسي اورېدلې چې د امیر شهید د بنډ چیرغازي امان الله خان مقبره پکې ده د غصب هڅې روانې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې یوه کس چې ځان د غازي امان الله خان د کورنۍ شرعي وکیل معرفي کوي په دې بنډ کې دیوال پیل کړی و چې وروسته د ولایتي چارواکو لخوا ړنګ شو. په دې اړه له لویه سره په ننګرهار کې د دولتي مځکو د غصب په ارتباط له سیمې شاه محمود شینواری راپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې ولایت کې د ځمکو د غصب په اړه د سیمه ییزو چارواکو بېغوري، نجدیتوب او اداري فساد ډېر عامل شوی چې اوس یو شمېر خلکو د دولتي ځمکو، باغونو او ښوونځیو غصب ته هم مخه کړې ده. د ولایتي شورا استازي د هغه کس خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د امیر شهید په دولتي بڼ کې دیوال پیل کړی و او داسې ګونګوسې خپرې شوې چې ګواکې د دغه بڼ د خرڅولو هڅې روانې دي.
د ځمکو د غصب اندازه دې ته ورسېده چې اوس د غازی امان الله خان د افغانستان د ویاړ نه ډکه هغه ځای چې د هغې د قبر د خواوشا د شینوالي په خاطر پرېښودل شوی دی، د هغې د غصب هڅې او په هغې باندې هم د قوالو تیرولو، د جعلي قوالو او اسنادو جوړولو هڅه شوې ده.
دا یو تعداد غاصبین غواړي چې د غصب کې په دې کې چارواکي او مسؤلین لاس ته دي، که چارواکي لاس ونه لري او مسؤلین په دې کې لاس ونه لري، هیڅوک دا توان نه لري چې په غیر قانوني ډول باندې یو خامه خښته چیرته کیږي. تاسو وګورئ په یو ورځ کې دوی څومره کار کړی دی، غواړي چې د ځمکه غصب کړي.
که څه هم دغو وکیلانو په دې مسله کې د چانو موانخیس، خو وایي چې د دغو غاصبینو تر شا د لویو کسانو لاسونه او ملاتړ موجود دی. هغه کس چې څو ورځې وړاندې په دې بڼ کې دیوال پیل کړی و ډاکټر نیک محمد مومن نومیږي. نوموړی وایي دی د غازی امان الله خان د کورنۍ شرعي وکیل دی او وایي د غازی امان الله خان د کورنۍ د ځینو غړو په غوښتنه یې د باغ د رغولو کار پیل کړی. د مومن په خبره یاد باغ د غازی امان الله خان د کورنۍ شخصي ملکیت دی او دا د هغوی خوښه ده چې خپله یې رغوي او که یې پر بل چا پلوري.
د دې پورې به تړاو لري که چېرته قانوني اسناد پلاس باندې ولري، د غصب د جوړېدو دغه هم باید غاړه باندې واخلي، ځکه زما چې پلارنۍ جداد دي زه دولت ته ضرورت نه لرم چې دولت د زما پلارنۍ جداد جوړ کړي، ځکه زه خپل وس لرم.
خو د غازی امان الله خان لور هندیا وایي د ډاکټر نیک محمد په نوم کوم کس نه پیژني او نه هم دوی د یاد باغ د خرڅولو نیت لري. د ننګرهار والی ګل آغا شرزی وایي د امیر شهید په نوم باغ دولتي دی او هیڅوک یې د غصبولو او یا د خرڅولو حق نه لري. نوموړی وایي هغه کس چې په باغ کې په خپل سرکار پیل کړی و کار یې پرې بند کړی او یاد کس به د قانون منګولو ته وسپاري.
بیا چې کوم دیوال وال شوی و بیا په جرم تازه خبر شولم چې دا غټ دیوال جوړ شوی دی او دا څه اوازې دي ګونګوسې دي چې دا جایداد ورکول شوی دی، دا د جایداد خرچېږي یا چا ورکول شوی دی. نو ما په خپله شارواسو دې خبر وکړي مالور چې دغه دیوال ونړوي، بیا هم زه تاسو ټولو ته د اطمینان درکوم چې دې نوي کاله کې چې دا دولت سره دی او قانون هم تاسو ته معلوم دی چې د محترم رئیس جمهور د فرمان په اساس چې اووه دېرش کاله یو ملکیت د یو چا شخصي ملکیت وي او قوانین ولري هغه د دولت سره وي، هغه د دولت ملکیت.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د ځمکو د غصب مسله زیاته شوې او اوس تر دې راورسېده چې دولتي او تاریخي ځمکې هم غصب کړي. د کتونکو په باور که دولتي چارواکو له دې وړاندې د غاصبینو په مخنیوي کې جدي اقدام کړی وای نو اوس به د دغو غاصبینو لاس تر دولتي ځمکو نه رسېده.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
دا ازادي راډیو روانه خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدلی شي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. په روانه خبرونه کې به وړاندې د اتصالاتو د شرکت لالارې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلی سمسونه ولولو او همداراز ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه بیا د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو. دا پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته اوریدلی شي. خو اوس کندوز ته ورځو، هغه ولایت ته چې په مرکز کې ازادي راډیو د FM په 13.5 خپرېږي. د کندوز په ولایت کې د کوچیانو د ناروغیو درملنه د یو کمپاین لاره پیل شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي د کوچیانو زیات ناروغي له ناپاکو اوبو پیدا شوې دي. نور محمد سهیم د کندوز له ښار راپورټ لري.
د کندوز ښار په شمالي برخه کې واقع د ابدان په نامه دښته کې چې د کندوز په سطح یو پراخ او نوماند څړځای هم دی، د کوچیانو او مالدارانو د درملنې لپاره د ګرځنده کلینیک سګنای پسرلنای کمپاین پیل شو. د کندوز د کوچیانو د امیر ښاغلي بارکزي په وینا چې دغه کمپاین له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په درشل کې پیل کیږي. په دغه کمپاین کې چې شاوخوا شل ورځې دوام کوي، په دارو درملو بار دوه امبولانس موټرونه له موظفو ډاکترانو سره چې خزینه ډاکترانې هم پکې دي هر ورځ بیلابیلو کېږدیو ته ورځي او په OPD یا په اصطلاح سراپا ډول اړمنو ناروغانو ته درمل ورکول کیږي. د کوچانو لپاره د ګرځنده کلینیک مسؤل ډاکټر حمید الله همدرد وایي چې په کوچانو کې معمولا هغه ناروغي زیاتې دي چې د ناپاکو اوبو له کارونې څخه پیدا کیږي. لکه چې وایي
معمول شکل سره دلته کمخونه وي، ډیر د کولمو دردونه زیات لري، دوی کم میکروبي تاثیر، ځکه چې صحیح اوبو نه دوی استفاده نه کوي، صحیح غذاونه استفاده نه کوي. موږ په ورسره یو هیلت ایجوکیشن نفر موږ لرو چې صحیح تعلیمات دوی ته ورکوي چې صحیح اوبو نه دوی استفاده کوي. که دوی اوبه نور په ساحه کې ونه لري نو هغه کمی اوبه چې دي خو باید جوش کړي او هغې نه وروسته هغې نه استفاده وکړي. په دغه وجه ده چې د هغې ته کم بطني میکروبونه چې دي هغه زیات دوی ته پیدا کیږي او بل دوی کې ټوخی هم زیات وي.
هیره دې نه شي چې له دغې تداوۍ څخه یوې زنانه هم خوښي څرګنده کړه. داسې وویل
دوا نشته دلته، دلته نږدې کې لږ نشته دوا نشته، ده چې تی راځي کومک واسي موږ د دې څخه ډېره خوشحاله یو.
د یادونې وړ ده چې په دغه پراخه دښته کې نه یوازې مالداران د څښاک د اوبو له نشتوالي نه سر ټکوي، بلکې د څارویو لپاره هم اوبه نه لري. د امام صاحب له ولسوالۍ څخه یو تن مالدار آغا امیر وایي چې دوی د حوت له لومړۍ نیټې څخه د ابدان دښتې ته راځي او د جوزا تر لومړۍ نیټې پورې دلې پاتې کیږي. په دې موده کې د دوی لویه ستونزه د اوبو نشتوالی دی او اوس ساعته پیاده مزل پکار دی چې دوی او یا د دوی مالونه اوبو ته ورسول شي. لکه چې وایي
اوبه دغه تکلیف دی صاحب، چې موږ یو ټانکر اوبه په 100 روپۍ په 80 روپۍ اخلو پیلان اوبه نه لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست په دغه سپرلي باندې وکړي چې مالونه اوبو ته بیا هر 7 ساعته د ماسا پسې لار چې موږ اوبو ته بیایو. موږ خواهش د دې لرو چې موږ د ټانکر په دغه سپرلي خو وسره کوي سي نو موږ خشاره لرو نه موږ خپل امداري مړي کو خرچ کو څه پوک موږ بل مزکه کاروانده منس روس ګروزي مو د بشانو په دغه کې غدا کې سم دغه
ویل کیږي چې همدغه تکالیف ته په کتنه په دغه دښته کې تقریبا ټول مالداران د باران اوبو په غیر صحیح توګه ذخیره کوي او استفاده ترې کوي. د یادونې وړ ده چې د کندوز کوچانو امیر خاغلی بارکزی هم د مالدارانو دغه ستونزه یوه جدي ستونزه وبلله. داسې وویل
د کوچیانو ولینای ستونزه د اوبو مسله ده چې تصفیه اوبه نه لري نو ځکه دوی د امراض سره مخامخ کیږي. نو که چیرې دولت دوی ته توجه وکړي او په هغه ځای کې مالچرونه دي او څاګان ورته وباسي دا به ډیره ښه خبره وي.
ښاغلی بارکزی وایي چې دوی به تر راتلونکو 20 ورځو پورې د حیواني ناروغیو د درنلنې لپاره هم کمپاین پیل کوي. ویل کیږي چې د دغو کمپاینونو په ترڅ کې هر کال 100,000 څاروي تداوي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول کندوز کې په ټولیز لحاظ د څارویو شمیر تر 3,090,000 پورې ښودل شوی دی. ښاغلی بارکزی وایي چې نن سبا په څارویو کې یو ډول ناپیژندلې ناروغي ګډه ده چې پکې ښه آباد څاروي بې وخته بچي اچوي.
په دا موسم کې هغه چاغ مالونه وري اچوي.
د هیله وکړه چې د دغې ناروغۍ د پیژندنې او درملنې لپاره مرستندویه مراجع مرستې ته راودانګي. له دې پرته مالداران له زیاتو تاوانونو سره مخامخ کېدای شي.
ازادي راډیو په کابل مساری شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم، مهترلام او غزنی ښارونو کې د FM 105 اوریدل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ځینې نجونې زده کوونکې هیله لري چې یوه ورځ د هیواد په هغو ولایتونو کې هم کنسرتونه ورکړي چې اوس ناامن دي. ګلالۍ هم د دغه زده کوونکو له ډلې څخه ده. ګلالۍ خپل د نورستان اوسیدونکې ده او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې د موسیقي زده کړې کوي. دا وای په نورستان کې شونځي او د زده کړو امکانات نه وو نو مجبور شوه چې د زده کړو لپاره کابل ته راشي. زموږ همکار اسدالله لودین د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته تللی او د ګلالۍ په ژوند او مصروفیتونو باندې راپورټ چمتو کړی.
دا د 14 کلنې ګلالۍ د ستار زړوړونکی غږ دی چې له 2 کلونو راهیسې د افغانستان د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. ګلالۍ د نورستان اوسیدونکې ده خو 8 کاله وړاندې د زده کړو په هدف له خپلې کورنۍ سره یو ځای کابل ته راغله. دې د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې د خپلو زده کړو په اړه داسې معلومات راکړل.
له 2 کلونو را په دې خوا د ستار زده کړې کوم. له وړکتوبه مې له موسیقي او رسامۍ سره مینه درلوده خو د موسیقي د مینې اندازه زیاته وه. زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې د موسیقي ښوونځی شته، خو بالاخره له ازموینې وروسته ښوونځي ته راغلم او تر اوسه مې څلور راګ زده کړي دي.
ګلالۍ کمزانې او ډنګره نجلۍ ده چې د ستار پورته کول او په غېږ کې نیول هم کیدای شي کله ناکله پرې درون تمام شي، خو دا پیاوړې اراده لري او هیله یې دا ده چې یو ورځ د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې هم کنسرت ورکړي. ګلالۍ وایي درې کلنه وه چې مور او پلار یې په نورستان کې په یوه جګړه کې ووژل شول، خو دې ته یاد نه دي چې دغه جګړه د چا لخوا او په کوم هدف پیل شوې وه. ګلالۍ اوس د کابل ښار په یوه روزنتون کې شپې ورځې تېروي. یوازې درې خویندې لري او وایي چې د کورنۍ سرپرستي یې د تره په غاړه ده.
د نورستان درس نشته، وضعیت فاملینه
په نورستان کې درس نشته، زموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. همدې عمله زه روزنتون کې شامله شوم. مور او پلار مې نشته، له خپل تره سره اوسو. اوس اتم ټولګي کې یم، په روزنتون کې هم زده کړې کوم.
ګلالۍ وایي له خپلو شپېتو افغان ملګرو سره یو ځای د کنسرت د ترسره کولو لپاره په دې وروستیو کې امریکا ته هم سفر کړی او هلته یې امریکایانو ته دا وښودله چې په افغانستان کې د ناامنیو او جنګ جګړو تر څنګ موسیقي هم ښه وده کړې ده. نوموړي وایي کله یې چې موسیقۍ ته مخه کړه نو له خپل خپلوانو سربیره د خپل تره له مخالفت سره هم مخ شوه، خو وایي وروسته یې تره ته قناعت ورکړ او خپل زده کړې یې پیل کړې.
خبر شده بودن
ډیر کم خلک په نورستان کې په دې پوهیږي چې موږ د موسیقي زده کړې کوو. ځینې خپلوان مې خبر شوي وو، ډېرې ستونزې مې وګاللې. دوی نجونې د موسیقي زده کړو ته نه پرېږدي. تره مې هم لومړی نه پرېښودم، خو وروسته له ډېر ټینګاره یې اجازه راکړه.
افغانستان یوه اسلامي او سنتي ټولنه لري او ډېرې کورنۍ نه غواړي چې نجونې او هلکانې د موسیقي زده کړې وکړي، خو ګلالۍ وایي له کله نه چې موسیقي ته مخه کړې ژوند یې بدل شوی او دې ته یې د امریکا غوندې یو مشهور هیواد ته د تاک زمینه برابره کړه. ګلالۍ هیله لري چې د افغانستان د موسیقۍ په ملي انستیتوت کې ښوونکي شي. دا وایي نجونې او هلکان باید تر ډیره په هغې برخه کې زده کړې وکړي چې له وړکتوبه مینه ورسره لري. د ګلالۍ د وړتیا او ځیرکتیا په اړه مې د دې له ښوونکي محمد احسان عرفان څخه وپوښتل. نوموړي د ګلالۍ راتلونکي روښانه وبلله.
ګلالۍ جان، دریم په کال نن شروع کېږي، ډېر ښه بااستعداد شاګرد او خپل درسونه ښه په موفق ډول مختبی. خودم لسانس مرحله ته یا دکتورا ته د مراحل ته رسیږي.
د ګلالۍ یو ټولګیوال سمیع الله رفیق زاده هم وویل چې ګلالۍ د ټولنیزو اخلاقو درلودونکې نجلۍ ده او له خپلو ټولګیوالو او ښوونکو سره ډېر ښه چلند کوي.
دوه کاله کېږي چې ګلالۍ پیژنم او له دې سره ځینو کنسرتونو او فیستیوالونو ته ځم. دا کوچني او لوی ته درناوی لري او له هر چا سره د یو ملګري په توګه خبرې کوي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتوت مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال نږدې یو نیم سل زده کوونکي لري چې یو څلوېښت نجونې دي. نوموړی زیاتوي چې په نوي تعلیمي کال کې به شپېته نوي زده کوونکي جذب کړي. د موسیقۍ ملي انستیتوت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په 2010 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ او د ګلالۍ په څیر ډېر د لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي هم زده کړې پکې کوي.
د پټې خولې فریاد.
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوي لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
د ازادي راډیو د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت په وینا د 1401 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې سشکل شاوخوا 115,000 د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 55,000 لوړ زده کړو او نیمه عالي موسسو ته کامیاب شول. پر دغو نتیجو ګڼو زده کوونکو انتقادونه کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدل شي چې هغوی پر دغو نتیجو انتقاد خات کړی دی. خود لوړ زده کړو د چارواکو نظر مهمه خسته دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استول دي.
شایسته له حصاره کلی کې کرزی د وینا د میدان اتل او د عمل د میدان ملامت دی. عبدالله بیا په کابل کې پر استولې سمس کې لیکلي دي. حامد کرزی پورسته کې په امریکا سم انتقادونه کړی دي. عارف الله له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان په افغانستان کې سول نه خوړي، خو عبدالرحمن له ننګرهار لیکي پاکستان په افغانستان کې ځکه لا سوهنه کوي چې خپل غشتنې لري. اسلام الدین له لوګر پر استولې سمس کې لیکلي دي د پسرلی لرانشت کې دو سره د لوګر امنیت خراب شوې دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 1.5 اوریدل شي، او که چیرته انټرنیټ لري ازادي راډیو په ټوله نړۍ کې اوریدل شي. زموږ پته ده www.azadiradio.com. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې د لوړو زده کړو وزارت غن شکایتونه شوې دي، خو د لوړو زده کړو د وزارت نظر مو هم اخیسته. خو ستوې بچي او دېش دقیقې دي لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخور.
افغان امنیتي ځواکونه وایي یو لاری چې شاوخوا اته تنه چاودیدونکو مواد پکې بار ول کشف کړي او د چاودنې مخه یې نیولې ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د تیرې اونۍ له څرګندونو څخه یې مقصد د اصلاح راوستل و، نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. د افغانستان د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون په جدول کې اته څلوېښت شمارې په یو ځل پورته تللې او اوس په یو سلو یو څلوېښتمه شماره کې ځای لري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران یوه جنگي جټه الوتکه په خلیج کې د امریکا د څار بی پیلوټ الوتکه ته نږدې شوې وه. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به نن په بروکسل کې د فرانسې پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې وایي د سوریې یاغیانو ته چې د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیږي د وسلو استولو بندیزونه دې لرې شي. د لانسن په نامه مشهور طبي ژورنال وایي په عراق کې د 2003 کال مارچ میاشتې څخه تر 2011 کال پورې، یعنې د امریکایي ځواکونو د وتلو تر وخته، په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,16,000 عراقیان او له 4,300 څخه زیات بهرني عسکر وژل شوي. او د چین پارلمان په رسمي ډول لی قیقیانګ د صدر اعظم په څوکۍ وټاکه، او په دې توګه نوموړی د نړۍ د دوهم ستر اقتصادي طاقت مخکښ شو.
د ازادي راډیو دروانی خبرونه په ارتباط او د نورو خبرونو په اړه تاسو ازادي راډیو ته په فیسبوک کې خپل پیغام او نظر راستولی شئ. www.azadiradio.com. اوس هم د ازادي اوریدونکو پروګرام سالم محمد سالی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي اوریدونکو په دې پروګرام کې د کانکور د نتایجو پر سر پر ولړ سویو نارضایتیو خبرې کوو، او بیا د لوړ زده کړو وزارت د ویان خبرې دروو.
موږ پروسه ډیره قانونمند او شفافه شکل باندې مخته
لیدا. پروګرام کې د اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه هم خبرووي چې د پاکستان د دنیا عالمانو د شورا د مشر پر وروستي سرګندونو یې تبصری کړی دی. زموږ مخکې ځینې خصوصي رسنوي راپور ورکړ چې طاهر اشرفي ځانمرګ بریدونه په افغانستان کې راو، خو په پاکستان کې ناروا بللې دي. زیاتو ډلو او سازمانونو خبری غندلی دی. اوریدونکو هم ور باندې نظر ور کړی دی. په دې پروگرام کې ز سالی در سره يم. د پروگرام په پیل کې د فضل رحمان په نامه د اوریدونکو ایمیل چې پروگرام ته را لېږلې دی، اوریدونکو لیکي د کانکور د ازموینې په نتایجو کې د هیواد په کچه تر ټولو لوړې نمرې سلو کسان وړي چې اویا تنه د دایکنډي ولایت دي. آیا دا یو ښکاره فساد نه دی؟ آیا پرشتي هم د دایکنډي ځوانان دومره غشتلی دي چې د هیواد په کچه لومړی او یا مقامونه دوی ګټي؟ په تیرو ورځو کې د ازادي راډیو اوریدونکو په فیسبوک او د راډیو په نورو پروګرامونو کې هم د کانکور پر دغو نتایجو خپل نظر څرګند کړی دی. ځینې د ازادي اوریدونکو پروګرام ته زنګ را وهلې او خپل ټلیفوني پیغامونه را تاسو ته کړی. دلته به وورو.
حضرت منګل یې موږ پکې ولا د کانکور ازموینه تر سره شوه. د دې کې زیات درغلي تر سره شوه په کابل کې. کابل کې زیات درغلي د موږ وړاندې تر سره شوه دي.
کوم فارا به دا څه وایم چې د ورګو په سجانی امتحان کې کته زه هم چې موږ امتحان ورکړای دی، لیکن موږ نن نمرې ګرځولې دي تقریبا 40 یا 50 نمرې در نفر نه ګرځولې دي. خپل انتخاب ځای نه یو ورکړي، کلیونه خرته شوی دي، رشوت نه ورکړ شوی دي، په دا خپل محصول کې راډیو ته راوړې او مرکه ورته کتلول. زه انور صدیقی د پکتیا ولا د احمد زده ولا سورینا تاسو زحمت درکوم. خبر مې درته چې دا د شکل د کانکور ازمینه چې تر سره شوې دا خې تر سره نشوې. په دې کانکور ازمینه کې د لوړو تحصیلات وزارت ډېر غټه جفا کړې، غړ ظلم کړی دی.
جپا داده چی که چیر تا کم پوست نه یا پا کم وزارت نه یا کار کوی اغا باید دست یا ملی شخصیت وی چی اغا طول و کمون و لسون و تا مساوی تقسیم برخویر کی خو مو چی ولی دم نگده نه دی ده کندی ولیت چی دیر کشنه ورو که ولیت ته چی وز دیگی داره ده و اغا تا رستون مو ولی دل ثبوت مو ولی دل چی پا کانکور از میره که زیاد وانده ورکر شویده آغا ولایتونه چی دی پختون میشتی سیمی دی لکن انگرهار و لویا پکتیا و قندار و هلمند لوگار میدان وردگ اندسی نور زینا آغا ولایتو تا دیر کم سهم ورکر شویده آغا لایک شگردان چی پاوال نمرگی که واقع بی نتیجی پات شویدی تواسی بخبرو دی رسانه دلیاری نه چی دی میدان وردگ ولایت که یو خوک کابیر شگرد اول نمره به نتیجه پاس شده چه بالاخره اغا بیو کنن نزان غرزوی اغا وجل کیگی
دقات خور از مینه چه ترسرش و پاس که دیر محصیلین به نتیجه پاس شول دیده هیلت تا و بلی تاس فویدی چه دیده هیلت شو دیده هیلت کانکور دی استول دی کمیتی دی مشال تابا او دی اغا خصوصی گانتونون چه فطلال مینه و فولایتو که اشتون نری دی اغای ترمان داسی و پرون نصیب شلوی و چه من به دومره شغل مسئله نیست شغل دارم به نتیجه کو او با زمان که به تفیل زمین آورد مسئله که چی داره با موجش من داره خصوصی است یا خصوصی بود نهاد جاس کو
و هم در جزای دی پاکیا ولی جریب جزای ولی ولی سوالی تا هات از سر آری که نشام بلوارو دکرو دی وزارت سه هیچ دکام دی جاده آریو بول سوالی او پاکیا دی کلو ماشینون سر درگلی شویده او زخدیری به نتیجه کلی دی تاسو سلام چې په دې کې په نار نه وشي وصاله یا من الله د لوګر ولایت خبر کوم بیا دا چې سایش کال د کانکور ازمینه کې ټوله درغلې شوې ده او دا زموږ له وزیر صاحب د داخله د علي څخه وغوړو او دا مهینه ده چې دا امتحان نه اعلان کړي ځکه چې د کانکور ازمینه کې دیګانې هر ولایت کې په زر ډالر باندې خرڅ شوې دي
له مهارم د هلمند ولایت مادي ولسوالۍ نه دیو لکو پنځه یا زره کسانو لمین دیو لکو نل زره کسانو ناکامېدل او یا په مشهود ډول پاتې کېدل دا د ټولنیزو بیا عدالتو یوه ښه بېلګه ده او بل د دې اساسي علت چې په دومره زیات شمېر کې ناکامه شوي دي په ښوونځیو کې عمومي بې نظمي او د استادانو بې کفایتي ده خو زه د هغه کسانو ته ډاډ ورکوم چې دوی ناکامه شوي دي چې دوی باید په دې خفه نه شي ځکه هېڅ داسې ثبوت نشته چې د دې ښکارندوی وي چې په دغه از ماینه چې درغلې نه ده شوی او په شفاف ډول سخت رسیدلې ده
موږ د پکتیا څخه خبرې کوو موږ دا تقریبا څو میاشتې مخکې په کانکور کې اسرا کړ کانکور امتحان ورکړ د کانکور په امتحان کې موږ لومړې لوړې خو به نتیجې راغلو نو دې لپاره د ازادي راډیو کې موږ دا پیغام ترته وسه هغه مسؤولین ته چې د وزارت تحصیلات عالی وزیر دا یا کردی صاحب موږ دا پیشنهاد کړو چې هغه کوم محصولین چې په نتیجې پاتې دي نو هغو سره دې همکاري وکړو که چېرته داسې نه وسي نو موږ غواړو چې تاسو مقابل کې ودرېږو که هغه دولت نه ووتلو بیا آینده کې څوک شکایت حق نه لري
جاوید عابد خبرې کوم د کونړ ولایت څخه زه د کانکور په اړه د خپل حکومت او په تېره بیا د لوړو زده کړو له وزارت څخه ډېر ناراضه یم ځکه چې زما خپل 209 نمبرې دي او بې نتیجې شوی یم حال دا چې زما دوهم انتخاب د کونړ ولایت تعلیم و تربیه وه لیکن د رسنیو څخه مې اورېدلې چې په ټول ولایتو کې په زیاتو ولایتو کې ډېر کم نفر بې نتیجې شوي او په جو سره اتیا او نوی نمبر وی خلک ادبیات ته ورکړي لیکن زمونږ په ولایت کې د څلور زره نفر زخه یوازې دریم برخه هم نه دي کامیاب شوی مونږ د تر دفعه د خپل حکومت او د لړو زړه کړو له وزارت څخه ناراض یو و سلام
ستاسو میدان وردګ ولایت څخه تاسو خپل پیغام پریږدم د ډیر له سعودي مریض کار د کانکور امتحان موږ ډېر سوال کړو غالي متاسفانه په امتحان کې به د زیاته تسلی شوی ده سوار پاسات ډېر زیات دی کانکور کلیانې خط شوی دی زمونږ حق طلب شوی دی زمونږ غږ اړوند مسئولینو او چارواکو ته ورسیږي
خبرې کوم بنګار څخه چونکه په دغه کانکور نتایج کې کټا څو ګول اول شپېته صفحه یوازې د غوړې د کندیز خلکان کمه حیات ته کتل دې او منځله کړي الته د والي سره د نوې کمانډان سره د حبيب لید خلکو سره کته چې د افغانستان په سفره وګوره آیا دا دوه ولایتونه یا د درې ولایتونه افغانستان پر مختلفي د تاریخ د نگار ته څوکنه یا دا سلوشي چې دا شفته اوله سفره به الکان دي کنه شي ګړ بوندې ته دې بعد کابل ته نو ته شي او دې څخه بیا یو ځل کانکور امتحان واخلې چې د څوګور د دې پروګرام حقیقت معلوم شي
اول د کډیټ څخه فرمان چې ټول اول لمرګان هغه شاګردان چې اول او دوهم نمرې دي یعنی عمومي اول لمرګان په خپل وخت ته په انجینری په هنځي ته تللی شي او دریم او څلورم او پنځم د ستیل او انجینری نه پرته نورو په هنځي ته تللی شي خو کډیټ څخه فرمان صادر کړ آیا بیا کډیټ صاحب پوښتنه وکړه چې زما د فرمان مطابق عمل وشو که په فساد واوښته طبعا پوښتنه یې نه ده کړې په دې هم کډیټ صاحب پوهیږي چې افغانستان نړیواله کچه په اداري فساد کې دوهم کډریم مقام اخیستی یا بوتل چې مډال یې ترلاسه کړی او د تحصیلات علي څخه چې په هر پړاو کې چیرې وشي چې په شفافه توګه امتحانات اخلو په لوړه کچه په ټولو امتحاناتو کې درغلي روانې دي
کوم ازموینه چې ورکړل شوی کانکور دا زموږ سترګو لیدلې حال دی یو ځای دوه سو ډالر ورکړه یو ځای درې زره ډالر ورکړه یو ځای پنځه زره ډالر ورکړه او سرمایهدار خلکو و د غریب سړي ډېر تکړه او لومړی دی هغه پاتې دی او داسې کسانو وینځر او درې زره ډالر ورکړه د مقدس سترګو ولید استادان نه ورکړل پسې ومه او هغه سړی او نمره او نمره چې و د هغې نمرې هغې ته ورکړه چې به پنځه زره او څلور زره ډالر د درې کسانو ورکړه زما مخکې حال و دغه کامیاب کړه د ټیپو انجینرۍ ته او خارج چانسون ته
دا ولایت څخه د رسول سیم لپاره د نوې جنې څخه یو موده راغلم د لوړو زده کړو د وزارت نه چې دا ستاسو امتحان د کوم متعهد د اعلان کړل چې کې تقریبا د 20 څخه یو په سړي ان تاسو سړي او پاتې نوې د څه به نتیجې پاتې دي بل دا چې د لوړو زده کړو وزارت سړي نه باندې کوم تصمیم لري چې هغه شرایط د څه پاتې د نتیجې څخه ځان د پاره د کوم وزارت په نظر کې لري او کنه کبدي انا مخته په نږدې وخت معلومات راکړي
ډاکټر رحمان الله امین د نړیوالو لایحو د نړیوالو رسالو څخه دا چې هر باید د معارف په چوکاټ کې د هم درجه ولایت کې سبب بحثه چې د کانکور په اړه چې ورته د کم څه هم کوم کوي او په تر دې ته اون کې چې خې نوم لري مخکې د نتیجې راغلي چې په همدې اساس د کوم چې د ورني څنګه سره مخامخ کیږي او حتی چې د محمد کوي چې چې څه کال هم د جهان عمر افکت وی او د کانکور په ازموینه کې د نتیجې کېږي په صورت کې خپل شی وکړه او ځان یې ووځي
زه عزیز محمد لوی پکتیانه خبرې کوم څنګه تاسو کوه دې چې کانکور نه دایې اعلان شي او د کانکور نه دایې مخې نه چې اعلان شي بعدا یو انالیز زغې شو دای ور کتل شوی چې کوم ولایتونه دې زیات راغلي کوم ولایتونه کم راغلي کته تاسو دې څه دا وګورې اول فلسفه تقریبا ټول مې کندي او غره پریاو پروان نیولې باید دغه حیاتان لیسن والے ته وکړ شي او دې څخه یو تدسي او کړی شي او دې څخه معلومات واخل شي او همدغه لکان ته باید بیا یو امتحان واخل شي
زه نزاغودین خبر کوم ننګرهار ولایت نه دوی وایي چې دغه د شمالي ولایتونو نه ډیر دغه ورغلي دي ماسولین کامیاب شوي دي زه په خپله د دایکونډي په صحنه کې ولاړو ما شغلي امتحان اخیسته کلیګانې مو مصرفې دي او په خپله 1500 300 400 ډالر به غیر نه پر نه اخیسته دا خو جای زنه د ننګرهار صد حاجه ده د تعلیم او د دایکونډي او د غوونه د تاسو داسې دغه کوي ځان سره
د کانکور د نتیجو په اړه مو د اوریدونکو نظرونه واوریدل چې ډیری اوریدونکي په دې ازموینه کې بې نتیجې یا هم ناکام اعلان سوي کسان و د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا د درغلیو او په دې ازموینه کې د لاسوهنې هر ډول خبرونه ردوي که څه هم د اوریدونکو پوښتنې زیاتې وي خو کله چې په دغو ازموینو کې د نقل ورکولو لاسوهنو او درغلیو په اړه د لوړو زده کړو وزارت لویان محمد عظیم نوربخش څخه پوښتنه وسوه د دغه تورونه رد کړل
محترم نمائندگان اور مشران جرگے نمائندگان پوہن وزارت محترم نمائندگان پر زمین کے امنیتی مسئولین او ټول رسنے دل سے موجود ہوں چھ مک پر شفاف داول باندھی پجواندی توگا باندھی دگا پروسا یعنی اگر پلاغون کی ضرورت ہو مگا یعنی انجام پیدا کے او تر ختمه دغه پایا پورې چې دغه پروسه تکمیل سره زموږ سره رسنۍ موجوده وي هیڅ ګناه یعنی دغه چې اسباب چې شواهد ولري موږ یعنی لاس پر نه غوښتل چې موږ دغه پروسه غیر قانونمند دي تاسو یو ښه اشاره وکړه هغه کسان چې اوس کامیاب شوي دي هغوی باید ډېر ښه پر پروسه یعنی شفافه پروسه هغه کسان چې اوس بې نتیجې یا ناکام پاتې دي هغوی په ځینو مواردو باندې انتقاد نشي اول خدا دې چې موږ په ښه شکل باندې دا اقرب درې ماسه باندې خپل قانونا یعنی آغاز کړل په ټول ولایتونو کې په ځمن کې تر هغه مدام کې تعین کړی وه یعنی د لسم د هودا په میاشت پورې موږ دغه نوی اعلان کړی تاسو پوهیږئ چې موږ هغه کسان چې فوتوچینګ یې کړی وي یا مثلا تقالب تجویز دغه مسایل کړي موږ خپله انتشار ورکړ چې 502 تنه کسان وو په مختلفو هغه مسایلو باندې نیول شوي وو مادي او قضایي مرضیو ته موږ معرفي کړل چې د هغوی په دغه امتحانونو کې دغسې درغلۍ یا مسایل په نظر کې نیولی نه وو بالاخره د هغوی ونیول شول موږ هغې معرفي کړي اما داسې یو پروسه چې موږ هلته په یو ولایت کې چې موضوع یعنې فواور لاندې ونیسي دغه موضوع موجوده نه وه زموږ پروسه ډېره قانونمنده او شفافه شکل باندې مخکې تللې ده په دې کې موږ هغه خپل ظرفیت یعنې رد کړی وو 40 تنه دغه کسان موږ نیولي دي د هر ولایت څخه فیصدي مشخصه شکل باندې موجوده ده
له ښاغلي نوربخش څخه پوښتنه وسوه چې ولې ځوانان د ډیرو نمرو له اخیستلو سره سره ناکام اعلان شوي خو ځینې نور بیا توانېدلي چې ځینو پوهنځیو ته په کمو نمرو حملار پیدا کړي
زموږ ډیری دغه ځوانان او داوطلبان چې خپله نمرې باندې یعنی قناعت نه لري یو دلیل خو دا دی چې د هغوی هماغه اوچت پوهنځي چې په هماغه یو ولایت کې یا په کابل کې موجود دي د پوهنتونونو پوهنځي دي دلته هغوی انتخاب کړی بلاخره د هغې بې نتیجه پاتې دي تاسې ګورئ چې مثلا 214 نمرې حتما د هغوی یا انتخاب طب وو یا مثلا حقوق یا ژورنالیزم یا انجینري یا بله پوهنځي خو د هغوی قناعت نه کوي او په دې برخه کې د هغې بې نتیجه پاتې شوي دي کتنه د هغوی مثلا دارالمعلمین یا مثلا بل انستیتونه چې موجود دي په دغه کوډلشته کې د هغوی انتخاب کړي دلته هېڅ مشکلات به د هغوی ته پېښ شوي نه وي څرنګه چې زموږ ډېری اوس ځوانان په همدغه رشته کې دغه چې انتخاب کړي هغوی ته رسېدلي ډېر فشار په کابل کې دغه زموږ ډېری ځوانان غواړي چې کابل کې دغه څلور پوهنتون کې دغې عالي تحصیلات ولري دلته اورباني فشار ډېر دی حتما نمره اوچت کېږي په دې حساس باندې تاسو پوهیږئ 300 نمره 315 تر هغه 300 نمرې پورې دا اوچته نمره ده حتما دغه بې نتیجه پاتې کېږي نو دغه دلیل دی چې زموږ ځوانان اوس په دې برخه کې خپل هغه نظرونه لري موږ ورته نظرونه ته احترام لرو
ولې د ځینو خاصو ولایتونو ډیری زده کوونکي توانېدلي چې تر نورو ولایتونو زیات بریالي شاګردان ولري او ډیرې نمرې واخلي بله دا چې د درغلیو راپورونه ولې هر کال تکرارېږي د لوړ زده کړو وزارت ویاند وایي
په دغه مورد باندې زه وایم په تېر کلونو کې جناب محترم په تېر کلونو کې دغه مشکلات موجود وو سکه له موږ په ډېر ښه شکل باندې تدابیر مونې وو یو ممتحن زموږ هغه ممتحنین چې په ولایتو کې زموږ هغه شمېره موږ ورته ډېره کړه په ځمن کې د هر ولایت کې یعنی موږ ورځې یعنی څو ورځې هلته هغوی به امتحان اخیستل کارتونه یې وشول او په ځمن کې موږ هغه سوالونه چې په یو ولایت کې استعمال کړو بل ولایت کې استعمال ونه کړو که دغه وایي چې مثلا یا کلید د سوالونو موجود وي یا داسې هر کتابچې دي چې دغه د کورسونو نه اخلي او دغه عنوان کوي چې مثلا دغه موږ کانکور نه په پیدا کړی دي داسې مسایل دي اصلا موږ په ډیرو ښه شرایطو کې دغه اتو ډیر شوزو کې موږ امتحان واخیسته دومره مسله یعنی د توجه وړ خبره نه و چې موږ ټول کانکور یا ټول دغه اوزه تاسو شوه لاندې ونیسي
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخش و چې د کانکور د نتایجو پر سر یې د ولاړو سویو نارضایتیو په بدل کې خبرې کولې د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر طاهر اشرفي د ورستیو څرګندونو په اړه د اوردونکو نظرونه اورو څوب د مرکزي نه خصوصي رسنوي راپور ورکړ چې طاهر اشرفي ورته په خبرو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا خو په پاکستان کې نه روا بللې دي خو ښاغلی اشرفي ورسره ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځان لقال ورکړل سوي راپورونه رات کړل راځي وورو چې اوریدونکو په دې اړه څه نظر لري
د پاکستان سمیداتو کار چې افغانستان حق لري چې په دنیا کې پر نړۍ کې ځان ته دوستان پیدا کړي کارونه په ترين ملګري چې د افغانستان دوست هندو جاپان د شپږ د طرفانه مرستو کومسونه د افغانستان سره کړی دي افغانستان د حق نه لري چې د افغانستان دوستانو په بدن کې کوم غرض ولري ځکه چې افغانستان هیڅکله پاکستان سم نه دی ویلي چې د چین سره اړیکې قطع کړي چې د پاکستان یو مهربان ملګری دی
زمانم شه زمانه د نیمرهار نیمرهار له ولایت څخه تاسو ته مخاطب یم. د افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په اړه چې د پاکستان د علماو مشر تش په نوم د علماو مشر مولانا طاهر اشرفي کومه فتوا صادره کړې ده، دا عالم نه بلکې د اشعای پاکستان یو غټ ایجنټ ده او د هغو د فائدې دپاره کار کوي، ځکه دوی په افغانستان کې خودکش حملو ته اجازه ورکوي چې دوی خپل اهدافو ته ځان پکې ورسوي.
زه عبدالرحمن تخته هرکلی درته وایم او نیکلې د پاکستان یا د مولوي صاحب دا ډېرې غلطې خبرې کوي او دا په کوم کتاب کې دا په کوم قانون کې چې دا خبرې کوي څنګه وایي چې دلته په کابل کې په جهاد روان دی، په پاکستان کې جهاد نه دی روان. پاکستان زموږ د نیکونیکو دښمن دی، همدغه یې وران کړه، همدغه یې خراب کړم.
د پاکستان مولای چې پخوا صادر کړی دا چې افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا دي او په پاکستان کې روا نه دي. د پاکستان قانون انګریزي قانون دی چې شمازانو کې بربند فلمونه غږیږي، هلته جهاد روا نه دی. د جمعې مبارکه ورځ د دې رخصتي نه وي او د یک شنبې یعنی اتوار په ورځ رخصتي وي، هلته جهاد روا نه دی. د پاکستان انګریزانو ته هډی ورکړلې چې په افغانستان باندې حمله وکړي، د دې په دغه هډو په بدل کې ډالر واخیستل، هلته جهاد روا نه دی.
نن چې موږ یو خبر واورو چې د اشرفي د پاکستان د علماو شورا رئیس ویل چې په افغانستان کې تکراري روا او په پاکستان کې ناروا ده، آیا دوی په 2000 په یعنې نن 14 کال مخکې د یو اخبار کې چا لیدلي ول چې یو سړی ما دی له شیا پولیس ګیر کړی و او شراب یې څښلی، شرابي پیته ورکولی چې دا خو د ایسا د پاکستان د ایسا یو ایجنټ ده، د هغه له خولې دا ویناوې کړی.
کنړ ولایت نه تاسو سره په تماس کې، پاکستان دغه ملا چې فتوا صادره کړله چې په افغانستان کې جهاد روا دی او ځانمرګي بریدونه روا دي او پاکستان کې نه دي روا، ولې په پاکستان کې قانون د انګریز قانون دی او دغه سرماګانو کې دغه لوس فلمونه د دښت کېږي، هر څه دغه د انګریز قانون دی. اوس معلم ته ټیچر او دغه وزیر ته یو رقم ته بل رقم نومونه ویل کېږي په انګریزۍ ژبه کې، او زموږ غوندې اسلامي نومونه دي. وسلام.
افغانستان کې جنگ جاری ده، پاکستان کې حرام ده، بچې تو خیر اشرفي د پاکستان او افغانستان تاریخ ته کتنه وکړي چې کوم هیواد کې جنگ جاری ده، تو خیر اشرفي را څرګندونې غیر قانوني غیر اخلاقي او غیر انساني دي.
دلارام د پېښور څخه تاسو ته مخاطب یم. د پاکستان د علماو د شورا یو نفر په افغانستان کې جهاد روا بولی، په پاکستان کې ناروا بولی. دا هغه څوک دی چې د مسجد په اوجره کې بوتلان ورسره ونیول او دوی ځان د طالبانو نگهبان بولی. موږ وایو اول دې دوی د طالبانو مشران د جیب څخه راوباسي، بیا دې دوی خبرې وکړي او د طالبانو تاریخ همدی وچره چپای کوي. دغه بی باون او بی پلوټه تیارې د کومې لارې رااله؟ دا خو دوی و چې تاریخ طالبان د ډالر په بدل کې سمندر ته وغورځاوه.
کومان زما خان د پکتیکا ولایت مکتب شهر خبرې کوم. د پاکستان عالم یا د عالمانو مشر ملا خو یو ور نه ده، ولې په دې باندې چې دی د پاکستان د ایس آی په خوله باندې غږیږي؟ یو عالم د خدای حق بیانوي، قرآن بیانوي، نو ده داسې توا صادره کړې چې په افغانستان کې ځانوژونکی روا ده نه په پاکستان کې. خدای په خپله خوله نه غږیږي، دی د پاکستان د ایس آی په خوله باندې دا عالم غږیږي. دا به ورځ په قیامت باندې بازي د غاړې بندې.
پاکستان مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې جهاد روا ده، مولا فضل الرحمن، جنرال حمید ګل، قاضی حسین احمد او نواز شریف، داسې د دوی نورې ډلې ټاپلې. دا به په ورځ د قیامت د جهنم په لاندې کاندا کې د اور په سندخ کې وي، ځکه چې دا منافقین دي.
حبین علیمګرای د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د مولانا طاهر اشرفي پاکستاني مولوي څخه دا زما دا پوښتنه ده چې دی وایي په افغانستان کې انتهای جایز او په پاکستان کې ناروا، دا آیا اسلام دین دی یو جغرافی ملک موقعیت پوری تړلی ده؟ که تاسو داسې وایي چې امریکایان په افغانستان کې شتون لري، زه وایم امریکایان ته د طالبانو پر ضد هډې چا ورکړي، او همدارنګه د امریکایانو لوجستیکي او پوځي اکمالات د پاکستان له لارې نه کېږي.
افغانستان خبر افغانستان
پاکستان علامات افغانستان کے جہاد روا بولی اور پاکستان کے جہاد روا نہ بولی افغان افغانستان اور فلسطین اور کشمیر کے روا دی اور پاکستان کے روان دی گئی تو منگ میں کن دن اور کھود رہے تھے کنا دے منگ تو دن نہ کھود رہے دے پکم اسلامی شریعت مانزم کو افغانستان کے جانور کی بریدنا روا بولی
انور صدیقی د پکتیا ولې د اړیوب د ځای ورسره نن تاسو ته ټلیفون پکړخه پیغام می دادې چې ټول هیوادوالو ته چې د کومې سرګرمۍ د پاکستان د علماو شورا رئیس طاهر اشرفي په نامه یو ملا کړی دی، دا سره نه ملا نه ده، نه عالم ده، ځکه کدا یې عالم وای یا ملا وای د بو د بشر د پاره د اسلام د پاره د مسلمانانو د پاره دا سه حکم صدر کړی وای چې هغه واکن اسلام یلی دی او اسلام بیان کړی دی، اسلام هر وخت د پاره د سولې د امن د سہولت دین دی، هر حقوق چې اسلام بشر ته خلکو ته مسلمانانو ته ورکړي چې کی نشویر کوي هغه که خزه د کنر دی، دا کوم سرګندونه چې کړی دی چې په افغانستان کې انتخاری عملی روا دی، د دغه بیانی د دغه خبرو متون افغانان په کلکه غندنه کوو.
د لغمان څخه د خبرام خبره کوم د دې ته ملاته رشدفي دغه سیتواته یو څه دلیل وایم. هغه دلیل دا ده چې ورور د جهاد چې د یو مسل لپاره کېږي هغه مقصد دا ده چې علوه کلمة الله او د یو شرعي قانون نافذ شي هر ملک کې هر ځای کې دي، او زه خود پر اشرفی باندې زدا مشکوک کوم چې خدا مولا نه دا یو مصنوعي ایسای کس دا اسی مصنوعي ګیره تاریخ یو نوم وی خو کوم څه معلومات لرو زه یو تعامل چې د بخارت کې تعلیم کوي ټول سترو پر دې استعمال هم ساتي
چې پاکستان طاهر اشرفی وای چې په افغانستان کې جهاد روا دی او په پاکستان کې نه روا اول خو دې ته دا هم ته خو خپل هغه تعلیم یا د علم نه رسته به ته کومه پیسه په کوم حد لایله په کوم حدیث باندې د افغانستان کې جهاد روانه ته خو وسن د برتانی او د مستعمره د غیر لاندې ژوند کې نو ته په کوم دلیل باندې چې افغانستان کې جهاد ول جهاد ته روان دی.
د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر د ورستۍ سرګندونو په اړه مو د اوریدونکو نظرونه واوریدل. له دې سره د ازادي رادیو د اوسنی پروګرام وخت هم پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای پامان.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخالف شو خیالونا مختلف شو نونونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو دیکور بخصو اصد منلر نده مناسب نفسو نشو غالب بید ده غم جرگو ارسو گتد زمتی وطن بسو وطن کری ده قومی ند زرونونا بحشو خبویگو لده غم جرگو لده غم جرگو نفسو نشو غالب تا پراشو وای کس بو کمال شکر شکرانا باندے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگ شان غیر تاو نہ کھاورے تا خدمت من گور دنیا تا ہر ملت سا پمراچو پختون غریب پر پاچو لدے غم جڑے گم نفس نہ شغالے